اټکل کېده چې د اسامه بن لادن لمړینې سره به القاعده له منځه لاړ شي. هغه وخت د همدې هدف لپاره نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله، خو نن نه یوازې القاعده بلکې نورې ډلې د القاعده په نوم خپل ترهګریز فعالیتونه په دې هېواد کې پر مخ وړي. همدغه ډلې یوازې د خپلو جامو په بدلولو سره د طالبانو تر څنګ اوس هم جنګېږي.
ښاغلی امان وایي هغه مهال چې نړیوال د دې ډلې یا په ټوله کې د ترهګرو د ځپلو لپاره افغانستان ته راغلي وو، هغه تمه چې ترې کېده هغه پوره نه شوه. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د القاعده ډلې د ځپلو خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په ټوله کې القاعده وسلواله ډله په افغانستان کې ځپل شوي، او هغه قمندانان او لوړ پوړي کسان چې په افغانستان کې وو هغه ټول د افغان امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوي دي. خو اوس هم دغه ډله د هیواد په ځینې برخو کې تیت فعالیت لري.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي امنیت ځواکونه تیر کال د میزان میاشتې په 18 نیټه د هندوستان قاري لپاره د القاعده نومول شوی مشر عاصم عمر د هلمند په موسی قلعه ولسوالۍ کې وواژه. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیوي مجله په یو راپور پسې یو خصوصي شرکت د افغانستان د روغتیا له وزارت سره د کورونا وایرس د ټیسټ لپاره د 40,000 کیچنو یا بستو مرسته وکړه. دغه شرکت مسؤلان ویل چې روغتیا وزارت د دوی دغه مرسته وړیا ده. له روغتیا وزارت سره د دوی دغه مرسته وړیا ده. تفصیل خان محمد سین.
د بوستان سبز کرینیز خصوصي شرکت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د عام روغتیا له وزارت سره د کورونا وایرس د معلومولو لپاره د 40,000 روغتیایي کیټونو مرسته وکړه. د دغه شرکت مسؤلینو وویل دغه مرسته په هیواد کې د کورونا وایرس د خطر د مخنیوي په خاطر په وړیا توګه د عام روغتیا له وزارت سره وکړه. د بوستان سبز د کرینیز خصوصي شرکت اجرایوي رئیس محمد نعیم عطارد وویل
د بوستان سبز زراعتی شرکت هغه اجتماعي او ټولنیز مسؤلیت چې دغه احساس کوي دا ځل د افغانستان حکومت سره 40,000 د کورونا د تشخیص تست کیټونه مرسته وکړه. د دغه تست کیټونو مجموعي ارزښت 1,28,000 امریکایي ډالر دی چې د بوستان سبز د کرنیز شرکت لخوا په وړیا توګه ورکول شوی دی او د افغانستان د حکومت په اختیار کې دا تست کیټونه نن قرار لري.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت مسؤلینو د دغه مرستې د ترلاسه کولو پر مهال وویل که څه هم په هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په کمېدو دي، خو که په احتمالي توګه د یاد وایرس د خپرېدو نوې څپه څرګنده شي دوی مخنیوي ته مخکې له مخکې تدابیر نیولي دي. د دغه وزارت د اداري معینیت سرپرست ډاکټر عبدالقدیر قدیر وویل
در تامین صحت مردم افغانستان نه تنها وزارت صحت عامه بلکه همه ما شما
د افغانستان خلکو د روغتیا تامینولو په برخه کې یوازې حکومت نه بلکې موږ او تاسو ټول شریک یو. دغه مرسته په مجموع کې 40,000 کیټونه دي چې 10,000 آر ان ا او 10,000 پی سی آر دي، او د کورونا وایرس تشخیص په برخه کې به ترې استفاده وشي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 40 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 333 مشکوکې پیښې ارزول شوې چې 28 مثبتې وې. همداشان په دې موده کې 1,000 کسان د کورونا وایرس نه رغېدلی دي. دغه وزارت دا هم وایي له دې سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 18,522 ته رسېدلی دی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هر کله کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ مو لا روزګانه د غیر اخلاقي فلمونو په اړه راپور برابر کړي.
سریال کې څه څه کیسې را تکولای شي؟
د جنگ څه قاعده د غلو کیسې.
په هنر جاج کې د خال په هنري او فرهنګي ارزښت خبرې کوو.
خال د ورځو منځ کې کی فوت لکه پاچا چې پاس په تخت حکم کوي نه، خال د ورځو په منځ ایښی او زما په نامراد زړګي دی او رو لگاونه.
په فنکار برخه کې به د معلم نیک محمد زخمی لفن خبر شي.
راول خوند په وطن د خوشاله سپلی سولې آرام سپلی سولې آرام سپلی.
په زرپان کې به لنډ کیسه سبا واوري.
هغه مهال چې لسروي سکوت سوم نوې ماښام وو، نوې واور ورېده. دا سر پلار کې واورې سار کړم
او په ورخمین خیال کې به د دوست محمد دوست نظم زندگی واوري.
زندگی می د واکمن تشریکولو، زندگی می د هر چا سره جنجالو، زندگی می د دې خار آبادولو.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونی د پښتو ژبې مشهور لیکوال، شاعر او محقق ډاکټر پرویز مهجور خیش کی له اوګدی ناروغي ورسته د اتش پته کلنې په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ډاکټر مهجور د پښتونخوا د نوخار د خیش کی د کلی اوسیدونکو چې په پښتو او اردو ژبو کې له پېښور پوهنتون څخه ماسټری کړې وي او بیا یې د ارزانی خیش کی پر شاعرۍ پی ایچ ډی وکړه. ډاکټر مهجور په پیل کې شاعري کوله خو بیا یې وروسته خپل ټوله توجه د څېړنې او خصوصا د تصوف په اړه د تحقیق خواته ورواړوله چې تر اوسه یې لزګونه مقالې لیکلي او چاپ شوې دي. پرویز مهجور خیش کی په 1988 کال کې د پېښور پوهنتون په پښتو اکاډمۍ کې دنده واخیسته او لزګونه کال یې د دغه اکاډمۍ سره د یو څېړونکي په توګه کار وکړ. موړی د ډاکټر لزګونه شاګردان روزلی او لارښود استاد پاتې شوی. د اربخاد خیش کی په کتابونو کې د خاد محمد دیوان د پښتو ژبه، د علي محمد مخلص د دیوان تدوین، د ارزانی خیش کی کلیات چې د پی ایچ ډی مقاله و، د میرزا خان انصاری دیوان تحقیق او تصحیح، رحمان فن اور شخصیت د اردو کتاب او زین نورو یادونه کولای شو. ډاکټر پرویز مهجور په 1989 کال کې د پښتو ادبی ټولنه خیش کی جوړ کړه او د دې ترڅنګ په ارزانی ادبی جرګه کې هم فعال ادبی خدمتونه کړي. د رادیوي مجلې نننې غنا د پښتو ژبې د وتلي لیکوال او ادبی تحلیلګر ډاکټر مهجور خیش کی روح ته ډالۍ کو او په پیل کې روزګان ته ځو. هلته یو شمیر ځوانان د دې پر ځای چې ښوونځیو ته لاړ شي خپل ډیر وخت په یو شمیر غیر اخلاقي، جګړه ایزو او د افغاني فرهنګ خلاف فلمونو باندې تیروي. دا چې دا چاره کوم زیانونه رامنځته کولی شي او د مخنیوي په پار یې څه کېدلی شي، شریف الله شرافت ته وکیږو چې په اړه یې راپور رالېږلی.
دا کومه سینما او یا هم هوټل نه دی، بلکې په ترینکوټ ښار کې د هنر په نوم چوک دی. چې په لیدو به مو یې سمدستي ذهن ته د ماشومانو د روزنې یو مرکز در یاد سي، خو د غټو غټو ټلویزیونو په لیدو سره به مو بیا ذهن ته بل څه راځي او یو لویه سینما به در یاد سي. د هنر په نوم په دې چوک او یا هم څلورلاري کې په ښکاره توګه غیر اخلاقي فلمونه او جګړې سریالونه کتل کیږي. 12 کلن میرزا محمد او 14 کلن شاولی د هغه ماشومانو لړلې دي چې له کوره د ښوونځي او مدرسې ویلو په مخ راوتلي، خو دلته فلمونه او سریالونه ته ناستي.
کمپیوټران سره دلته موبایل ته شامل فلمونه د سردار د سولیا دا نه مراله دا سری خوښ یې طبیعت ورس.
کم سریال ګوري؟
سردار.
د سردار په سریال کې څه کیسه ته کیسه راته کولای شي؟
جنگ د جنگ کیسه قاعده دا د غلو کیسه. او دې پاتم سیم کې هم دلیا ته تو سنټر و هم سټر څه چلانه مو دلم ریکارډ ما سم راچو سو د نړۍ عربي ناتو نه بس زم د څه ډېر راز سار راس بیا د مذکر اورته نه سي نذیر بیا کوټه ته سبکه په خاطر اسی دین دلته نه سي.
دغه فلم او سریال پلورون کې هم د منی چی ډیر مشتریانی ماشومان دي. د نونس کلن عبدالرشید چې د 2 متر په اندازه یو تلویزیون مخې ته ولاړ دی او د درې د مرچل په نوم جګړې سریال پکې کېلی دوه ته چمتو کوي، شاوخوا یې ترې ګڼ ماشومان راتاو دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان ډیر جګړې سریالونه ګوري. عبدالرشید دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشومان نه یوازې دا چې دلته دغه سریالونه او فلمونه ګوري، بلکې کورونو ته یې هم لزانه سره وړي. خو اوس پښتنه داده چې دغه فلمونه او جګړې ز سریالونه د ماشومانو پر ذهنونو څه اغیز درلودلی سي؟ دا پښتنه می د روانشناس هوارواپو حبیب دانشیار څخه وکړه.
نو دا ډیر بد تاثیر لري. اکثریت سینایي کارو ته چې به مخ کوي خراب ولارو ته ځي. اکثریت تاثیرات به همدغه وي چې کورنۍ نه زده کوي او د میډیا نه زده کوي. نو ډیر بد تاثیر لري په ماشومانو باندې چې پاینده کې ذهني ستونزې لري، لپاره پیدا کېږي، ډیپریشن ورته پیدا کېږي، وسواس ورته پیدا کېږي.
د په خبرې چې د ماشومانو هڅول دې فلمونو ته له ټولنې سره په ښکاره توګه دښمنی ده. ښاغلی دانشیار وایي نړیواله ټولنه او دولت له کلونو راهیسې پر دې کار کوي او په میلیونونو ډالر لګوي چې ماشومان زده کړې وکړي او سوله ییز فکر ولري. د اروزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم دا مني، خو وایي چې دوی یا د فلم پلورونکو ته روزنیز ورکشاپ ورکړي او هغوی ته یې په دیاړه لارښوونه کړې دي. د یادې ادارې مشر احمد زلاند ازادي راډیو ته وویل چې دوی به دا موضوع بیا وڅېړي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وکړي.
د ورکشاپ مو ورته ورکړی دی، سیمینار مو ورکړی دی، د دغو فلمو د مخنیوي لپاره مو مجلس ورسره کړی دی. په فرهنګي برخه کې مو دوی ته معلومات ورکړی دی. که چیرې دا در باندې ثبوت شي د بل وخت لپاره، نو بیا هغه ستان تړل کېږي، دغه وروسته دغه دغه جزا درکول کېږي. یو په دې چې موږ ډېر تاکید کړی دی، بل پر دا بربند فلمونه مو څه ویل چې کچېر دا د سره پیدا شي هم تاسو ته جزا درکول کېږي، قانون هم تړل کېږي، او یو هغه تبلیغاتي شان دی کچېر دا د سره ګرځي.
لدی ټول سره سره د اورزګان ولایت امنیتی مسولین هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې دغه څه مخه لدی وړاندې هم نیولې او اوس یو ځل بیا ونسی. د اورزګان ولایت امنیت کمانډان شفیق الله سحر بیا د غراز پر پلورونو او کورونی ژغ وکړ چې د خپل ماشومانو څارنه وکړي.
نوی د مصر په قاهره ښار کې د ازادي رادیو په خوانی خبريال عبدالرؤف هروي هم لدی نړۍ وکوچید. د ازادي رادیو په خوانی خبريال رضوان مراد وی عبدالرؤف هروي خپل مسلک ته وفادار او هڅه کول چې په ټولو ژورنالیستیکو اصولو برابر راپور نه جوړ کړي. مراد چې په قاهره کې د خاغلی هروي همغاړې خبريال پاتې شوی د نوموړي په اړه ناویلي خبري لري. لای خاغلی مراد سره اجمل تورمن مرکه کړي.
دروی صاحب یو په وطن مین شخص، یو عالم شخص، او قدرته هم چې له مزاجه ډیر فقیر انسانو او یو مؤمن انسانو، وطن په ډیر زیات ګرانو، او هغه کوم بخش کې کوم برخه کې چې د زده کړې کړې وي، او کوم برخه کې دلته په افغانستان کې د قضا او د دې په سیستم کې د کومه فعالیت درلوده، هغه په د زړه له تله له مینې او هغه له مسلکي توب سره هغه کارونه ترسره کول. الله دې ورته بخنه وکړي. یو له قدرونو څخه د افغانستان کوایم، او یو له هغو کسانو څخه چې شاید د ګوتو په شمیر.
بله مراد صاحب، خغلی هروي ډیر کاله په ازادۍ رادیو کې د خبريال په توګه کار کړي. له قاهره څخه کوم ځای چې یو وخت تاسو هم له قاهره څخه د ازادۍ رادیو لپاره د خبريال په توګه کار کول، د ژورنالیستیکو کارونو په اړه راته وایي.
تورمان صاحب، زما غورز اوس هم یاد ده چې په مصر کې د نومري ځل لپاره هروي صاحب د فارسي ادري بختر برخې لپاره وټاکل شو، او زه د پښتو برخې لپاره د ازادي راډیو د خبريانو په توګه وټاکل شو. هغه ولوله، هغه جذبه چې د درلودله د خپل کار لپاره، چون د تر دې مخکې دلته د قاهرې پر راډیو کې د افغانستان لپاره خبرونه کې هم تجربه درلودله، نو هغه شپې ورځې زموږ یاد دي چې د څه ډول فعالیت کوو، او پلمړی وختونو کې چې په لاله کې اوسېدم، نو بیا به د کور ته تلو او تمام یو ځای هغه خپل راپورونه ریکارډ کول. هغه صحنې، هغه خاطرې، خوږې شېبې ټول په یاد دي. د مسلک لحاظ نه هیڅ زیات ایماندار او خپل مسلک ته، یعنی کومه وظیفه چې ورته سپارل کېدله، شاید تر ډېره حد به ما ورته ویل چې دومره زیات دغه کېږم، مسایل جوړ دي او هر طرف راپورونه او معلومات مو راخست دي، اما د تر اخري حد پورې کوشش او هڅه کوله چې هغه خپل کار کې هم مسلکي توب تر اخري حد مراد کړي، او هم له خپل وظیفې سره او هم کوم حق او زحمت چې دا غسله د هغه پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي او هغه خپل اخلاص وښيي. نو یو ښه ژورنالیست په توګه، د یو ښه قدر په توګه، د هروي صاحب لینا واقعي یو لوی ځای ده.
بله، یو ورسته پښتنه خغلې مراد، یو نګدي ملګری دی، یو نګدي همکار په توګه، کوم خاطره ای کدر سره وی کما خوګه خبره در سره وی ک شریکه کرا سره
ترمن سه به زلی منګه پراک تر اپور ورکاو قاهرینه نو اگر اپور کې هروی سه څو زلی بند شو یعنی څو زلی تکرار شو لږه جمله چون پلاس لیکل شوی نه وخت او فکر کوم د فلسطین کې د حماس مشر شیخ یاسین وجل شوی نو اگر اپور عاجل د پاک کارانو عاجل غوته نو اگر اپور چې خلاص شو نه د خپل ورقې وش کولې ټوټه ټوټه کړې وې ورته ولې زړه ډېر خوش چې دی لاندې نه خلاص شو دا د کتیر نه ورته د پراګم کارانو څنګه وي هېروي صاحب هغه ریکارډینګ سم نه دی شوی اگر اپور را لګې سر نه راست دغه راول ولا نو هغه د خدای بخیلی چې کومې ټوکړې د ټوټې د کاغذونو برته تر خمرا ټولولې او کومه ورخه تای چې وا هغه زموږ لپاره واقعي تر ډېره پورې ما به ډېر زیات پاسه بوم ځکه د فکر نه کو چې اگر اپور به نه سب شوی لیکن کله چې هغه ورقې لکه تعویزونه غوندې لیو بل سره یو ځای کولې نو هغه خاطرې بالکل زموږ په زړه دي او خدای دې ورته جنتونه ورکړي.
خالونه واړه شنه خالونه د زنی خال دی مرور پخلا کوینه. تاسو به خالونه ډیر لیدلی وي یا به مو خالونه وهلی هم وي، خو په دې به مو کله هم فکر نه وي کړی چې د خالونو وهلو تاریخ تر کومه رسی، په اړه یې کوم باورونه موجود دي. د افغانستان په کومو سیمو کې خالونه ډیر وهل کیږي او په ولسی او فلکلوریک ادب کې د خال ځای کوم دی؟ د هنر جاج په نننۍ برخه کې په خال غږیږو. راځي فرشتي مرسل ته غوږ شو.
هنر جاج افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په ځمانه څخه دود دی. میرمنو او جنوبه په تندی زنه او شوندو شنه خال نه وهل. په ځینو سیمو کې به نارینه وو چې درد به لیدلې وو، خپل مینې ته به نو رسیدلی نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بي کاوه. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولي وو، کورنۍ به له ډیر خیال نه خال ورته کې خوده. خال پولیسي ادب کې هم ډیر سټایل شوی. د کابل پانتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دي.
خال ډیر ځله باندې تاسو دې چې جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمالي ده. خال د وردګ څخه نیولې تر غزنی، د داسې تر کندهار یا لوی کندهار، د خپلتیا خوست په دغه سیمو کې به ډیر ننګرهار کې به معمولا یا مرکزي سیمو کې خو په هغو سیمو کې به زښت ډېر وو. دغه خالونه به یا پزنه وهل یا به تندی وهل او خالونه پلاسو هم وهل. خو خالونه معمولا چې وهل شوی دی د ښځو لخوا څخه وهل شوی دی، د نارینه و لخوا څخه ستایل شوی دی. نو پولیسي ادب کې چې تاسو وګورئ له خال څخه تقریبا مالا مال ده. خالونه واړه شنه خالونه د زن خاله نوکری به دی کومه په دې اساس د زن خالونه ډېر ستایل شوی دی. خال په پلو کلورانیگی تا پک جور کرد دغاخونو پرهارونه. خال ده دیوروز و منز که کیه خود لکا پاچا چه پاس پا تخت حکم کرینه. خال ده دیوروز و پا منز ایخه او زما پا نامراد زرگیده او رو لگاوانه. او خال ده دربین مخده ایخه ده پا شکاریگی نره لقه وطنونه. او خال ده فقیر مخده زیارت ده ای خال فقیر مخت زیارت دی تنه را یروج دی جنده و لعل دینه. او خال دی واه خبر ده نکرم یو دول گیله ده دی او شقل خواه بلی معشوقی ده. خال دی واه خبر ده نکرم ناغه به راک لده سرکو و شون و سرونه. به دی اساس به خواه وقتی دی خالون و ارزشت زمانگا تاسو پولیسی ادب که بیا به تیر پشیر و شاعری که او بیا پلنده رو که خرا دیر کار شوه ده.
خالونه دری دوله دی. شنه خالونه چی دریستن یو زایی که گی پا تندی زنه یا هم شندو شنه که بلا اولکس کارگ دی بیا پستن و دوم رغزای تو که چی وینه ورنرشی. بل ډول په ما خبر خدای خالونه دي او دریم مصنوعي خالونه چې د رنگ په واسطه د لاند وخت لپاره کې کودل کیږي. دریابیا کلان احمد جان چشنه خالونه خوښ دي پاره وي
خدغه بعضی خزه مثلا بعضی جنو کې به وهل په خوانه چا بوتل چیناری خال دا چا به ویل داسې د اینې به شاخونه ورکړ هغه به کابل سوزاریشکا چې راوشک ولا هغه به بس وزابلا دیمغه بای په دا وچلی میچلی وتا کی کو زاستنه سره به واله چاغه مینې سی اینه واغه با سره سوزا با گاډه سو هغه به تکاش نه وخت شین خال بس.
اجمل احمد زید از ځوان دی چې په لاس په شنو خالونو نوم لیکل شوی دی ورنه پختلی مودی چې دانوم ولی لیکلای هغه په مینا کې د ناکامې دلیلات په لاس د معشوقې د نوم لیکل وخودل
پټ ساتو د سچا ته نشکار کو کچيري موږ باندې د سي خلک وو ګمار راوي بیا موږ ورته وای چې را دمو د شوق د پاره کړی دی دا خبره واړه پر بل طرز باندې واړه چا چې مېن توپ کړی دغه درد بالکل نه احساسې دا د سي لګي سوچ دی چې سره مخسري کوي دا د سي دا درد او څوک چې مېن نو د دې درد خو نه احساسې لاسونه بریګیږي لاسونه بریګیږي خلک کستا په امید د زما په تندې کې یو خال دی شین دا خو مخامخ ته ویني چدا زما یو نخښه په بری راسه چې دا جلکی پلار یا دا دغه پلار بیا ورور بیا غړي ظالم سي چې ظالم سي بیا موږ اوس په کار دي چې موږ ورپسې یو لا خلاص نه ده تر اوسه دا خبر
شن خالد ما تر کې کم دې ټول وسرا واخلې کم دې ټول وسرا واخلې شن خالد پکلې نړا
آقا کسان چینجونو او میرمنو تخالو نگدی اکثر د ډیر عمر میرمنی وی زکه خو پسیمه کې مشهوره او خپل کار کې با تجربه وی د پغمان اوسیدونکو مریم وایي چې کله به د نورو میرمنو په مخونو خالو نه لیدل نو ډیر به خوښیدل. یو ورځ له کورنۍ څخه په پټه شین خالی تور ته ورغله په تندې خالونه کې هودل خوست ډیره پښیمانه ده.
په ماشومتوب کې زه ډیره وړه وم کله مې چې کوڅه کې د خپلو انځورو سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو زمونږ هلته ګاونډي کې یوه میرمنه وغې بهر چاته خالونه وهل ټول سره یو ځای شو ورغلو چې راځي په خاله باندې خالونه کېږدو مشهور په شین خالی خاله باندې ورغللو هغې خاله موږ ته د خالونه ووهل ډیر درد درلود په هماغه وخت کې کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدله ما نورې کورنۍ ډیر راباندې په غوسه شوه په قهر شوله د خالونې ولې په تندې باندې وهلې دي خو چون ماشومتوب و نه پوهېدلم نه پوهېوه هماغه ورځ نه چې کورنۍ مور راباندې په قهر شوله تر نن ورځې پورې پښیماني راسره ده زړه کې مو چې ولې مې د خال ووهه خو اوس شته د ټنډه باندې مې نو لرې کېږي نه د همدغې خاطر زه ډېر وخت آینه کې نه ګورم تر څو د خپل خالونې په خپل تندې باندې ونه ګورم.
کوچیان به وای کله چې د دوی ماشومان نوی پیدا شي ځینې وخت بیا د مسل پر وخت د چ ټول په ګډه سره روان وي ماشومان بدلیږي نو د هر کورنۍ حال معلوم دی څوک ماشوم ته پتن دی وهی څوک پلاس او ځینې هم پزنه. نوري خبرې له کوچی میرجان څخه اورو.
کوچیان چې خالونه وو کنه دا وخت چې مونږ کاډي بار وو برو مرور څه کوم کوچیان کنه هغه ماشومان د مونږ ستړي چاري تیګه ته یې د سی بیا نه پیژنو چې څو نه خپې نه سی بیا چې وګورو چې یا په زنه د مونږ د بچی خالی یا په ورځو کې یا د سینې په سر دغه ځای کې ورته وو یاد لاس په ځای باندې دا یو نه خبرته هر کوچی نه خ معلومه ده کنه اوس د مونږ د کوچیانو په دې زنه وچلی باندې د نور کوچیانو په مخ وای په لاس وی وی دلته لړمان په کیاچی بازی خلک مارو سپوګ مې غوندې په کې نطقه ذکر کوي ومن سر په یوه نه خطر نه
ماشین خاله ناتمالو ماشین خاله ناتمالو
کسان د ماشین په طریقه هم خالو نګدی خال چې په هر شکل وی هغه کې د تل لپاره په مخ لاس یا هم نور بدن پاتشي د اسلام له نظر معنی دی. په دې اکلا دی علوم اکاډمۍ د اسلامي برخه علمي غړی نور الله کوثر وای
زینت یا تزئینی شیدا
چې معمولا خلک استعمالوي. قرآن عظیم شان کې د دې موضوع نوم راغلی ده چې فلیغیرن خلق الله. الله جل جلاله چې کله ابلیس سره محاوره کوله، ابلیس بیا قسم وخوړ چې زه به خامخا د خلکو باندې د تا د خلقت بدلون یا د خلقت تغییر راولم. له هغه وروسته ده بشر د دې دغه د خلکوبي استعمال کړی ده. یوازې مونږ نه، نور ملتونه هم د ټټو په نوم باندې، په نور ملتونو کې هغه لرو ټټوان یا هغه ټاپې چې دوی په بدن باندې وهي، دا هم د دوی یو ریشه او جړلی له غو سره ورته ده. او له دې سره د اسلام له نظر نه دا یو ناروا عمل ده، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منی کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله لعنت دی په هغه ښځې چې دا خال وهي او هغه ته چې خال وهل کیږي. دا معمولا د ښځو نه شروع سوی، بیا وروسته نارینه وو ته راغلی. ماشوم د مور ورته خال والی دی کې انسان ګرم نه ده، هغه که پاکي که پاک نه کې دی پکې ګرم نه ده او ګناه نه ده. او که داسې یو جراحي عملیات وسي چې هغه بدن ته ضرر ونه رسیږي او خپل د بدن اصلي ښایست له لاسه ورنه کې، بیا شریعت دې ته ممانعت هم نه ده کړی.
ډاکټران په دې نظر دي چې خلک خودل لسی په لاره د انسان روغتیا ته زیان رسوي، ځکه هغه وسایل چې د خلک خودل پر وخت کارول کیږي پاک نه دي. لبلې خوازنی پوسټه کې هم حساسیت سره کوي.
معلم نیک محمد زخمی چې کلونه وړاندې شاعری تمخه کړې ده، شپږ شپې ته کال وړاندې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په قاضی بانډه کې زیږیدلې. هغه د خپل عمر ډیره برخه په معلمۍ کې تیر کړې او اوس هم په کونړ کې د یو خوانځي ښوونکی دی. له زلمیتوبه یې شاعری پیل کړې، سلګونه اشعار لیکلي، خو بې وسۍ د دې اجازه نه ده ورکړې چې کتاب چاپ کړي. د فنکار په نننۍ برخه کې په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له ښاغلي زخمی سره د هغه په فن خبرې کړې. په پیل کې د شاعرۍ د لامل په اړه ترې پوښتلی.
هر سړی شاعر کېدلی نه شي، دا یو خالق العاده شی دی او الله تعالی یې الهام دی چې د انسان په مغز کې تطور کوي. په دغه شی څه باندې چې زما مغز سره پرې وتلي وو، یو څه باندې ځان سره زمزمه کول او ورو ورو پسې د شاعرۍ دغه ته ور ورسېدل چې اوس زه بیا هم دا د شاعر نه وایم، د شاعر نه یم، د شاعرانو شاګرد یم. یو څه له هغې نه زده کوم او وایم.
داسې ویل کېږي چې مینه دې کړې ده او په مینه کې ناکام شوی. ځینې خلک وایي چې انقلاب راغی او ما شاعري شروع کړه، تا خو د انقلاب نه وړاندې وړاندې شاعري دې شروع کړې ده. لامل څه و؟ مطلب همدغه مینه وه که نه نور څه؟
بس نو اولنې خو ژوند داسې ده چې څو مرحلې لري. دغه د ځوانۍ مرحله چې ده، دا د لیونتوب مرحله ده. په دغه سې وختونو کې سړي باندې اړقم حالات راځي.
لیونتوب چپی راځي
باوجود کې چې ما وادم درلود او داسې و چې وادم حسب خواهش کړی او دوه مې بچیانم، خو دا مینه ډېر ښه ده. بیا مې له خپل مور پلار سره په دې مبارزه لاس پورې کړ. د بل پانه کوم دغه نه وله مشکل نه و، خو چې مور پلار موافقه ونه کړه بس ما به وطن پرېوته او نګران مې کونړ څوکۍ مې پرېوته لاړم کندوز ته. هلته ومه ومه بالاخره داسې وخت بیا راغلم چې هغه مسله ختمه شوې وه.
تا د مینې د زور نه کور پرېښود، وطن دې کندوز ته کډه شو.
کډه به ونه کړه، چیرته پاره لاړم؟ خو مقصد زه مجبور وم، ونه کېده، هېڅ چاره مې نه کېده، زه باید تللی وای.
خو په دغه حالت کې کوم شعر لیکلی دی خپلې محبوبې ته، چاته مینې ته؟
نو د غزل په انداز کې دی: وې هیلې مې تباه شولې دا څه وشو، او ګرانې د بل چا شولې دا څه وشو. لاړو امیدونه مې ټول خاورې شو، سخته مې سیوا شوله دا څه وشو. ما خو په اوږده تناب نیولې وه او نښه مې خطا شوله دا څه وشو. ختم شو لیده کاته نور ختم شو، او ژوند راته بلا شولو دا څه وشو. دا ناکامه مینه و ناکامه شو، ورانه مې دنیا شوله دا څه وشو. مخه زخمی زخمونه نورو ته وو، خوله دې تالا شوله دا څه وشو.
من الله دې کور آباد لره. کله چې مهاجر شولې پاکستان ته لاړلې، لاهور کې اوسېدلې 15 کاله، هلته د ژوند څنګه تیرېده؟
هلته خو نو دسې ده چې زیات افغانان موږ هلته او یو په بل باندې لیدلو، او داسې په مجموع کې چې وایو نو خلک هم دغه ځای بد خلک نه دي. عوام یې ښه عوام دي، خو حکومت یې ډېر مستبد حکومت دی او ځوان حکومت دی. نو هلته به د غریبۍ امکانات وسیع وو، کاروبار ډېر وو.
داسې ورځې چې د هغوی د خوشحالۍ ورځې وو، مثلا 14 اګست به وو، د هغوی د ازادۍ ورځ وه. په دغه ورځو کې تای څه احساس کاوه؟
هغه زموږ په کور کې چې راول لکه زموږ په کور کې خدای راخواسته جنازه پته ځکه زما زامنون زما په شان با درک دي با احساس دي د وطن مینا وطن د مور حیثیت ورکي وطن ما درلیږي نو هغه ورځ په دغه خوشاله و موږ په کور کې نست موږ نو وطن
څار مان دي درلودل چې دا وې غورز بدلی دل د خپل هیواد په ارتباط پام
او دا موضوع و بیرته چې زه خپل خپل خال د خپل خدای راوستم نو زه به یو په لسه هغه زیات دا غورز په پلان کې شمولیت کوم هغه ورځ باندې او ما رسمي کړی
اوس خورا غلې کم نظم کم شی دی و د لیکل د غورز تازه
شي ډیر ملي کړی او د اوسلو وختونو کې مې څه دي کړی دي چې اغه دا البته وصلیا زمونږ استاد افغانستان د ټول خلکو د زړو د بډاګانو د مهندو د کوندو د یتمانو اردو ورمانی وزنه شې سوره او د سولې په خپل باندې ما چې لیکلی دي راولې خوند په وطن د خوشاله سپلې سولې آرام سپلې سولې آرام سپلې کړي افغان ولس کې نور د مینې اورور سپلې سولې آرام سپلې سولی آرام سپلی تیری طول چیزی مو ده غم و برباد ورزی دیری ده سخت ورزی دیری ده سخت ورزی کریانتا ها لوری هر خواد خوشحال سپلی سولی آرام سپلی سولی آرام سپلی غرنا کرغونا دی کزمکا کاسمان زمون وارا پفیغان زمون وارا پفیغان زمون ربانو نصیب کرمو پزوند ترقی سپلی سولی آرام سپلی سولی آرام سپلی منگا دی پردول لاسا ایس وخی ونلی دا حساسی ونلی دا حساسی ونلی دا مراولی ربانو پر منگ دی بیرکو سپلی سولی آرام سپلی سولی آرام سپلی خدای دا خپلونا پا خپل منز که سر ارو نکلی پاکی سر ارو نکلی پاکی سر ارو نکلی دی قائم دا افغانانو دورو رئیس پلی سولی آرام ایس پلی سولی آرام ایس پلی سولم و ارمان دے پا وطن کی امنیت غالو مینا اوخو وط غالو مینا اوخو وط غالو دی اباغا وقستای زخمی آزاد ایس پلی سولی آرام ایس پلی سولی آرام ایس پلی راول خاون دا پا وطن لخوشحال ایس پلی سولی آرام ایس پلی سولی آرام ایس پلی
استاد محترم ډیر مننه تقریبا څومره شعرونه بلاري څومره شعرونه لیکلي کم کم ډول دی لیکلي دي
او ولنه خدای ته ما مختار زکو سی غدا مینه په حساب باندې شاعری زما او چې په خو متر رسیدلې ما وطن د درد په حساب باندې دا احساس را سره دی او همدغه شانو خپل دیو مرکزه کومه لیکم
تقریبا څومره دی کوم کتاب چاپ شوه نه دی چاپ
شوه نو د کتاب د چاپ لپاره خپل چا سره به تم نه کړی درو نه شوه دی او تقریبا 300 پورې غزل او رباعی او بغټه او کیس ما کیسه د غزما شاعری زما څخه مخسن ده خو د غزل برخه کې څه درنه نه او په ټول جهان کې لول نام ونې خان لري خوونته او له هر چا نه او چت خپل مقام لري خوونته روحانه کې خوونته تیارې دي جهر والا چراغ د علم پوه او عرفان لري خونکي خونکي د چګال زحمتونه تکلیفونه د پوه خپل دوزه کې مرام لري خونکي شاګرد ته پدل کې د اولاد متبر نه شاګرد ته پدل کې د اولاد متبر دی او د مهر محبت فکر مدام لري خونکي پنر مخوجه به خواجه ترفلې راوځي پنر مخوجه به خواجه ترفلې راوځي او بهتر او مزیدار شیرین کلام لري خونکي ارزوی مقدس ده پاک زمیر خاوند دی کومند شاګردانو کې آرام لري خون کې افسوس چې په ټولنه کې همدا خوار ذلیل دی څوک کو صاحب همیش په دسترخوان لري خون کې زخمی ور باندې ویاړي درناوی په مقام ته یا قدر تقدیم او انعام لري خون کې
ډیر مننه استاد محترم په اخیره کې هغه شاعران چې اوس شعرونه شروع کړي دي څه پیغام ورته لري چې څه قسم شعرونه ولیکي او څه وکړي
زمون اساس په ګران وطن کې خپلی ما ستاسو شاعران شته خو یو چې دا شاعران چې هغه شاعران نه دي زما په شان او هغه دا هغه شاعران هغه شعرونه هم تقیده توجیه یې دا معنی چې نن وخت چې په افغانستان کې د څه ضرورت دی بعد شاعر مقاله باندې لاړ شو د خلکو اذهان روخانه کی ورته وخی چې ورته مو اساس د خلاصون او د فلاح لار داله نه نتکه یو پیزوانو شون دیو خالو خطو چیشو 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 خو هیلم دی شایران دارا چی دا ذهنیتو نه دا وطن بخاطر بانی دا وطن دفاع بخاطر بانی دا وحدت بخاطر بانی دا سول بخاطر بانی دا ذهنیتو رو پارو یو او داخل سر من فجم کئی تو تو پوری چی زمان دا وطن نکد نور دنیاوارو ونی او ولی جو وزدی جو یو روخان او دارون کن موفاس ما چلاش
دیر من نوستاس
زمانه له بدلون سره خلک مصروفه شوی کوخخ کوي چې له لګي مودې ډیر کار واخلي اوس د زمان په ارزښت پوه شوی دغه غختنی په لندو کې سو هم تاثیر کړي خلک هم غواړي چې په ډیر کم وخت کې لوی پیغام تر لاسه کړي راځي د خغلی اجمل پسرلی لند کې سو اورو
زرپانا لشیشې پښپکی للی ری د شارت راغونه داسې بریښدل لکه په حاضر کې لګیدلې شمه یوا شمال پکړې د بلې رڼا غځولې دې شارت تیر جمعې هم راغلې وم هغه مهال چې لسروي سکوسوم نه وې ماشامو نه وې واور ورېده د سر پلار کې واورې سار کړم ورونه مې پلاستین کړل چې څنګه ښکته سم بس سیده په هوټل ته ځان رسوم سبا ته به دمه جوړوم ارده همه غرده ده مخمخ ده سات زور برج لندی کافی شاب شیلسته ده سگرشت دوکان ده یو کال ده سرات ویست لکه پرون لکه همده شیبه خوطیر کال ده جونده و سپای جنازه ده ده برج شاته چوتن بیکور و رکسان پای وکنج که غنج منج ناستو تیر شمه هم دلت خلقو دوی لا جونده دی سرونه دی ویجلی له برج سره په غځیدلې سړک کې تیر ځل د هغه رستورانت مخې ته امبولانس ولاړ و چې ما به پکښې ډوډۍ خوړه پولیس کښته پورته کېدل بیا یې په سبا د رستورانت بند سو رستورانت اوس څراغان و ورننوتم اوبه مې وغوښتې تا خو ویل چې سیخ به هوټل ته ځم یوه نجلۍ اوبه راوړې ستړې ښکارېده چې خوله مې غونډولی چې د پروسو ښکال د پیښې پوښتنه وکړم دا رئیس سو بل سل چې راغله د ډوډۍ فرمایش مې ورکړ دستی راته شا کړه د دې څیره مې تر سترګو سترګو کېده چې تیر ژمی پراکته د بیرته تک په وخت کې مې د موټر له شیشې لاس ورته پورته کړ د لږ چیر له بهره له تورې شیشې نه لیدم زنګ یې راته واهه چې په خدای مې وسپارې نجلۍ د ډوډۍ پیشقاب راته کېښود دا بل مېز ته تېره سوه کله چې مې د ډوډۍ پیسې ورکولې ومې پوښتله تیر کال دلته په دې رستورانت کې څه خبره وه پولیس راغلي وو نجلۍ شونډې بوڅې کړې نه پوهېږم خبره نه وه که یې نه راته ویل که یې حوصله نه وه له ډوډۍ وروسته کوڅه تشه سوې وه د واورې دانې بې ژغو ژغه کښېناستې اوبه کېدې د هوټل کوټې ته چې ورننوتم لکه ساعت چې یو کال په شا څرخېدلی وي شاوخوا تک سپین دیوالونه تور بخونه پرده سپین روجایی سپین بالشت ارخته د لرګیو الماری په همداسې کوټه کې تیر ځل هم وم خو تیره پلامې کوټه لکه چې په اووم پوړ کې وه دا پلا په دریم کې الماری مې پرانیسته خالي وه د لرګي بوی یې ورکاژلم چې منځته یې ورسم پر تخت مې ځان واچوه پروسږ کال مې هم زړه کېده چې دې الماری ته ننوځم د ماشومانو په څیر پټ سم خوله چا
دوست محمد دوست د پښتو ژبې د ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه نوم دی چې تر ډیره نیمه آزاد نظمونه لیکي هغه کوخه خوي چې د روان زمان ناخوالو ته په خپلې شاعرۍ کې ځای ورکړي دوست یو خبريال دی او د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د خبريال د ژوندانه تصویر په شاعرانه ژبه وړاندې کوي
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
زندگی می ابتدا د هوسونو، زندگی می یو بے خوند کاروبارو، زندگی می په لفظو پورې تړلی، زندگی می بس د خپل خوشمارو، زندگی می د بدرنگ خار څو کوڅې وی، زندگی می د کامرې څو تصویرونه، زندگی می د جګړې واړه جزئیاتو، زندگی می وا تازه تازه خبرونه، زندگی می بس د خپل زړګي خوړلو، زندگی می د واکمن تشریکولو، زندگی می د هر چا سره جنجالو، زندگی می د دې خار آبادولو، زندگی می د بے وس خلکو خو کې، زندگی می د قتلونو تماشا وا، زندگی می د یو څو سلګیو بیلګا، زندگی می بس بے پای شان کی سوا، زندگی می وا د خپل سر سره لوبي، زندگی می د بهروت تریخ لګیو، زندگی می بس د هغه مرمۍ غغو چې وجل به د خرپ شان سړیو، هو زندگی می د قتلونو اعلانونه، زندگی می څو پریشان وربلونه، زندگی می څو پریشوی اندامونه، زندگی می نړیدلې قامتونه. چراغلی زندگی دی رات راکړه، بلا ډیر خوشحالی دی رات راکړه، اے ته پوهیږي زه قسم خوره مشاعری، ته چراغلی شاعری دی رات راکړه، زندگی می اوس بدل شو ملګری، زندگی می تمنا د جنتونو، زندگی می تصویرونه ستا د سترګو، زندگی می دار واد جنتونو، زندگی می اوس یوازې ستا په نوم ده، زندگی می اوس لہر سما ورا تا، زندگی می اوس داستا پلاس کی گل دے، زندگی می ستاد مینی ابتدا دا، زندگی می ستاد دوستر گو ستونا، زندگی می د دی خار ټول خایستونا، زندگی می ستاد خلی هر ټپا دا، زندگی می اوس داستا واڑ شیرونا، زندگی می ٹیلیفون کی ستا نمبر دے، زندگی می ستا وڑی وڑی خبری، زندگی می ستا د گل شونډو مسکا ده، زندگی می ستا د خوښې څو سندرې، زندگی می د اوس محو د عقلونو، زندگی می روح پر روح پورې تړل دي، زندگی می گل ستا سترګو کې خوب ده، او وجود می ستا وجود پورې ګنډل دي، زندگی می اوس په لپه کې دعا ده، او یوازې ستا د مینې تمنا ده، زندگی می ستا د روح خوشالول دي، زندگی می ستا د حسن ارتقا دا. خفمشی زما د زړه شاعری، د خرو ورو لفظونو جادوګری، زړه د خکته پورته نکړې در سره یم، ای د دې کلی د حسن سترګوري، خو ګوره پام دی وی زما د وجود برخي، ګوره تم د دې خپل زړه تقاضای، لیونی پلا شور کی میراشنی، زبتا ته او ته ما ته را پیدای، ګوره نور ګرانی په دې فکر و نکړي چې پردی او حجابونه مترمنز دی، زموږ روحونه اوس یو بل پورې تړلی، خیر که غرونه او خارونه مترمنز دی، لیونی داستا وجود زما وجود دی، خو پوهیږم حیا سترګو کې ساتي، دا زما د حوصلې اخري حد دی، ته چې پټه تمنا سترګو کې ساتي، نو لاس دې راچی د مینې په نوم ښکل کړم، د پښتو له روایات نه راوځو چې کلونه مو ذهنونو کې پراته دي، د دې ټولو واهماتو نه راوځو، نو لاس دې راچی د مینې په نوم ښکل کړم، د پښتو له روایاتو نه راوځو چې کلونه مو ذهنونو کې پراته دي، د دې ټولو واهماتو نه راوځو.